درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبر کی قدر مونا او ګلری زکان کو زبرش نامفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع واس هم د جغرافي مضمون اوم ټولګي شپږ بلوستا. هله من د ام چې تاسو ټول قدر مونا او ګلری زکان کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری زکان کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مضمون جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږم دوستي. نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونا زکان کی د لوستر پای پر رسر ملکه وکړی او ورسز دکړي قدر مونا زکان کو د تل پسې دی بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 10مې نه پیل بیا تر 14مې صفحې پورې. همچنان قدر من او ګلري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بله سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې دې ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د 2 برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په 5 اوبه لرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکرچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لارې کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړو اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندهوی سیند دی او د قیسیار د سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلری زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنه ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دی ډیر زیات پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د شو سرځایونو د جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسیږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ نور درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ او اوسیږي او یو سم زده کړئ اوسیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
او زه بلې من شیطان رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نکله و احترامات مکبر کی قدر من او بلری سکون کو زبرش نغفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلریز ځکون کې براتره او غوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بوم پټن می قدرمن ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې په جام لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی کتاب صفاله نه دیشې مې نه پد بهتش پر سر وشتې مې سپېپري هم درنګ قدرمن او ګلریز ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې در سیاه ده په عبارت دیله لمړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی دویم د اروپا د لیوچی د ترانسپورت په حق له سپوږی دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ وګړو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لیوچی د اقتصادي جغرافیې بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لیوچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لیوچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لیوچی د قانون په حق له معلومات ولولو خوږ زده کوونکو د اروپا د لیوچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا لیوچه یو له هغو لیوچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي نو دوی د نورو لیوچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لیوچي د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده څومره وړې کړې ده د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی و یعنی دی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شې دی دا کشف چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیب تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره او په وسته لشتہ پراختیا ومده چې د سنایو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوی پراکټي یعنی دغه کوم نیپچې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل شي لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګه الوتکې د دغو د نیپټو په برابرولو کې د دوی د تیلو په برابرولو کې د دوی د پټرول او ډیزل په برابرولو کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کچه شي دا کمه ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو ځکونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ درمونه وګړو ځکونکو د اروپا د لویدیځ د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده یعنی کچیر موږ تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون نه چي دي زیات دي نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمن لوی وچه له جملو څخه شمېرل کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خوښوز د کون کو تر دېنه په پرمورا تاسو د اروپا د لیوچې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مجاو تاسو د اروپا د لیوچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شیان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شیانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګړل زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې ده هغه ماشیني صنایع دي. یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې ده هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو تر څنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لویې وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشیني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشیني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو ګلالي زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لویې وچې. دا په خپله د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډېر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې یې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنو زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کښه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د لاسي صنایعو او قانونو په هکله معلومات ولوستل، او اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی سئ. یا هم په درې بلې اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی سو، ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دي، دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی اورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تېرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره، دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښه موږ او تاسو ورته ویلی سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هېواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1804 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوله، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ یې ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال، ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بیړۍ چلولو ډېر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله وی احترامات مکمل کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا و پارت تاسو ټول ته شرغ واس ما یم د هم ټول کی جغرافیه ما ځوان شپ جمع لوستم. هیله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت چمه په تنه قدر من زکون کو زمر استاسو د نن وسیلوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانونو صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حقله به معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته وچو او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړو دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کېږي په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال د پیل سوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل سوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ سوی دا چې افریقا لویه وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده دغه سمندرګي چې موږ تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره د نور ټوري لارې چې دي هغه طبیعي دي یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوې دي خو یوازې د سویس کانال چې دي مصنوعي ده کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی خو شو قدر من زده کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی همچنان د دې تر څنګه کومې صحرایي سیمې چې دي استوایي سیمې چې دي په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري یعنی یوازینۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګللي زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په هکله لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. خو زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویې وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لویه وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویه وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل. همدارنګه کلرمونه وګللی زکونکو اپریکاله یو چې یو له هغولو یو چې له جملو څخه به کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه او هم شنان افریکاله یو چې کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټول کی مراد تاسو ولوستل چې زمکه چې د نسبتا کروي شکل لري یعنی ځینې برخې چې دی وتلې او نه وتلې نه په همدې خاطر سره مراد تاسو منظمه کروي شکل زمکه تنسور کول نو په همدې لحاظ سره کچیر مراد تاسو د زمکه کروي شکل ته متوجه اوسئ چې افریقا لوی وچې یو له هغو لویو چې له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونه کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 6.3 برخه د زمکی یا هم د زمکی د کروي شکل ده نیول ده په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالې شمېر دي او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسه او ډېر سویلي نقطه یې ده د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو په د فاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې یې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده نوخته دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي واوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خوږه او قدرمنه زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ سوالونه تکراروم لومړنی سوال د اوبو له لارې ویل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیندي یعنې مصنوعي سیندي که طبیعي سیندي نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوهیږئ تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر یم او پرې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیز کون کو زای برشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غاس ما د لسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته هیله د چې تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برتر او غجور صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو ز کون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته نو هیله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سړي او یوسف بوم تر است کړی نن ورځ مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لیز کون کی باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو ګللی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به یې معلومات ولولو عبارت دی له لومړی د سیلابونو زیانونه او د هغه مخنیوی، دویم اورغورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخواني او اورغورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست د پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 155 صفحې نه پیل بیا تر 128 صفحې پورې دی. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو، او هم چې نن په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته، نو نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوی وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتي که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، ترڅو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي، درنو زده کوونکو، په دوه ډول دي. یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د کورونو په لمونه کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه ساده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي. او ناساده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري. یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته سی. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اسپی یې ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپلو کارو ته نه ځي. نو ځکه دغه د کارګران نو ګټې له زیان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزې بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي، دغه ټولې مزې بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي. ترمینل او سوداګریز مالونه په ساده او ناساده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناساده خطرات ویل کیږي. ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د وپېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ولول. څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان وساتل؟ د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو. یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، ترڅو د دې سیمې څخه لیرې اوسېږو. کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي، هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونا چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېرې چټکۍ سره له منځه ځي. خو که چیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیړي او د سیلابونو په هکله رښتینې معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیان څخه تر یو حده پورې تر یو بریده پورې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل وسم د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم اتبي شانونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ تاسو د ایزه کوچ اورغورځونکي یعنی اتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم اتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي اتشپشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتللې دي، چې په ډېرې لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه یې په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتني کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، ورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځونکي غرونه چې دي یا هم اتشپشانونه چې دي، دا په خپله په وچه محروطي ډول غونډې جوړوي. چې دغه وچه او محروط لرونکي غونډې چې کله دي جوړ کړي، په لوړ غږ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ غږ سره وچه وي، دونو ورغورځونکي له خولې څخه لوګي لوږي. همچنان د دې تر څنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګې ټوټې راوځي، چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپرېږي، یعنی په څلورو خاو کې د خپروي، چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټې دي. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو، اورشیندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخروطي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه تیزي پر مخ باندې ورشي، له منځه څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټوله شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټي دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموشي، د له هغه ځای له منځه څخه وړي، له بهېدونکو شانو سره پر مخ باندې ځي، لکه د لواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشپي سره موشتې وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي، خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دي یو ډول کلک مایات دي، یو ډول لکه جلي چې موږ تاسو لیدلی نه، جلي چې موږ تاسو کښې ونو، دا رقم یو ډغه لري، شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخې ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي، چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بېلابېلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځې کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ او تاسو ته معلومیږي، موږ او تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اور غورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بېلابېلو وختونو کې فعال او تاوده اور غورځوونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اور غورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هېواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اور غورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اور غورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ کوچنۍ سرو یې درلودله چې د پومیاس ډبره یې ډېرې وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اور غورځوونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کاڼې دي چې د اور غورځوونکي توکي نښه ده چې له لاوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اور غورځوونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اور غورځوونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشفشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول کله منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شي دي؟ یعنی آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. در بل داسې درس څپرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی، ټول دنیا کې پختان خکلی دی، وطن تراش مسافر آشنا، دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی. او یارا یار رختیارا باندې سلام وای، دا پسرلی ستان پسخ کلی دی. خیر دے دبل چان پختنا وکا، زما بریتنا ستابن خکلی دی. خنړوستر کو میرمنه باڼ دیکھنے خنړوستر کو میرمنه باڼ دیکھنے ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا خنړوستر کو میرمنه باڼ دیکھنے خنړوستر کو میرمنه باڼ دیکھنے ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا سنڈوستر کو میر منے پاڑ دیکھنے سنگینو ناست نستنے والا سمپورے را پورے وزی ستاغشی غشی غنے غنے والا سمپورے را پورے وزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا خنڑوستر کو میر منے باڑ دیکھنے د ژوند شر او شورا تنگ شم ستا بڑو د غنوش بول لټو سچ د ځان سر د ژړپ جنگ شم ستا بڑو د غنوش بول لټو جسم ازل ستا پانشي دوال جوړشي جسم ازل ستا پانشي دوال جوړشي خواږ خواږ سکندل کوي.